السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلتا پا پراک کی ده سهار شپک بجی شوی ده محل پا پیخور کی ده سهار لس بجی او پا کابل کی ده سهار نهنیمی بجی دی ده مشال دیو پا ده دو هم اخبروانه کی هم زه نجیب امیر ستاسو کوربایم تاستا پا ده اخبروانه کی هر کلی وایم در اصارت هم شای پا ده اخبروانه کی ده پختونخوا سیمی و نده پارا بیلا بیل راپورون را سر دی مطبوعاتو تا با هم کتنکو او خوندور اونیز پروگرام ده تو کتقالو پروگرام پام کوا هم آورده شه. خو پا سر کی خبرونه پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او د روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلی دي. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسني حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تیره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون هم وکړ. د پاکستان افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو د عملي کولو او د کاسا وزیر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ. غونډې ته د افغانستان د خزانې وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته ورپیخې دي په غونډه کې د هغې د حل لارې ولټول شوې. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختې سو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان يرغمل کړي دي. اخوا د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال لډیو ته ویل دا يرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان يرغمل شوي دي. دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوی او د يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو د تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث شوی دی. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکو.
وی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د مشال رادیو دا تاسو د دې محل خبر نورې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلی دي. دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیه او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ دي. د امریکي او د هغې د ائتلافونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. روسیې په سوریه کې تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد بریدونه کړي، خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو په څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پیژندل شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشې شوي دي. له پرونیو نیول شوو 5 تنانو څخه هم دوی خوشې کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلس کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دی، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جالي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسي د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه تولید شوو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوي دي. نوموړی وایي د هیواد په لر بر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید د وقت حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. دا مشال لړیو ده په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال لړیو ټکی کام باندې را سره اوسئ او د دغو راپورونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزې چې کومې مخکې نه په وی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې گیر دی.
پنجاب لروانه دلته سر پر توپ جوړ غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېږم. کاروبار پات دي نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وای په زابل کې د تختول شو هزار ټبرو کسانو په لټون بوختي.
همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشې کړو.
پام کوه ونیس پروګرام هم اورېدې شي را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ګل په ماسخوتن د افغانستان د خزانه وفاقي وزیر اقلیل حکیمی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان په دې خبره یقین لري چې یو پرامنه او باثباته افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه هم دی او پاکستان غواړي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړه خیزه تجارت د زیاتولو ډېرې موقع موجودې دي، نو دواړو ملکونو له 2018 تر اخیره د خپل منځي تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي. په دغه موقع د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وینا وا چې افغانستان هم دا غواړي چې د دوانو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت زیات شي. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د دوانو ملکونو د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار او د افغانستان د دیرشوکنی پلاوی مشري د خزانه وزیر اقلیل حکیمی کوله. د غونډې وروسته ګډې خبري ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې د 2019 کال تر پای بعد دواړه خیزه تجارت حجم 15 ارب ډالر ته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې پاکستان افغانستان اقتصادي کمیشن په تیر غونډو کې په شوو فیصلو عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغه په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډیر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
د یادونې ده چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې په کابل کې شوې و او دا ټاکل شوی و چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان عین په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړ کې یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده، خو په دې لړ کې د قبایلي سیمو د میرمنو نه اډوچا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الحاج شاجي ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته، نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زمون همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی، راځي چې وایو.
د قبایلي سیمو ځینې خزی وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکي حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوي.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوي. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړی وي. د فاټا د یو کونځ دی علاقې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کوم. قبایلی زنانا احتجاج حقوق دی دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره ما غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خخځې چې کومه مخ کې نه په وی نور خپه شوی. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د دې کې د فاټا د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره شیوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لقبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما رستو گورنمنٹ 2009 کے ما یو قرارداد جمع کریو اے فاٹلا جو صوبے حیثیت ور کرشی متداری اسمبلی بھی او دارے تے جو صوبے حیثیت ور کرشی ما ظاہر دا زیادہ خواتین نمائندگی بم راشی کیدا کی کم دے ریفارمز خبر کی دی تے ریفارمز کمیٹی ہے کہ کم لوکل خزیدی ووکل خزیدی لوکل خزیدی نو پکار داری کی اگہ پے ریفارمز کمیٹی کی او پے اے کی اگے مدد بھرپور نمائندگی ور کرشی
پکبلی سیمو کی دے خیر خیگڑے کارکون کی بیگم جان وائی چ باید لمڑے قبائلی ولست خپل حقونه ور کرل شی او لغی رستو دی بیا د قبائلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو پړه خبري وشي
خبر دا ده چې پاتش په خزه د خزه نمائندګي خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای ټریک دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر پختونخوا کې زم شکر چې نو څه معلومی نه مخفي معلومی د خزه خو بیا ورسته جارو
د جمع پر اس نه وخت د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لمړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او دغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اغستل کیږي د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټه کې ښځو ته ونډه نشي ورکولې
په دې کمیټه کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو خو یو کار هم کړی دی هغه هم دا کار کړی دی چې په نیشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټه نه سلور فیمیل راځي لکه دوه فیمیل پارلیمنٹرین به د سینټ نه راځي فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل خو اوس په دې وخت کې موږ ترایي به کوو کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټه کې واخلو پارلیمنټ کې فیمیل نشته
حاجی شاجی ګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
د انیسی اجمل راپور موریده په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی د اورګاډو چلونکي وای ترسو د کوټه او نورو خارنو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیمونه شي دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکوي خو مسافر وای دوی د احتجاج لکبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی نور حال د خدای نور نصر نه
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
پنجاب ل روان دلته سر پر تو بجو را غلن تر وسی انتظار یم کاروبار ته زما غان سما کور سیجم خو ټیک د کونه رسیجم کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بالا ډیر مشکلات راته جوړ
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار پایل سوې نه وي د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی ل رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو هغه یې په قصه کې لانی دي
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کال راځي په لیکلې باندې ورکړي لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشنې په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمیر یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کې یرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا تښتول شوي دي نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګلو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي، بلخو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي و وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست بي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. دې سرچینې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونې او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
بیرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټول ولسي خلک وو څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلی چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
د مشال رادیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لوی لاره چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډیدلې ده. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژانس د دغې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه راپور کې څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړ شوی وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې یو 50 سهام د دې وای طالبانو د پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وای دغه پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې دې هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر ایجنسی د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورځي نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دې وخوړل شي او چارواکي دې ور مخامخ شي. نور حال د فرحات شینواری پر راپور کې.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي. او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باډې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دا مشران تو سوینو په سونو کې دي خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره هغه نوي ملو شوی او دا ډېره ستره مسله ده چې د مونږ پی ای خیبر چې دی هغه ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم د ضرورتمند خلتي انتهایی ضرورتمند خلک د هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کیږي نو مسلې ورځ پر ورځ سوا کیږي او کمیږي نه.
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے د کامیز مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولونو راوڑو د سرکون راوڑو چې کومي کومي مساری ام راوڑو مشان راشو دول دل اسکسانی بس مازیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لاشو هیڅ دغه نش اخر دم پنځم او تد چراغلی او پختنه ګوڅو شو کولای میټینګ لته کله موجوده ده نه ناسی منګلا سم ملاقات نه کوي نه راغه کوي.
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
ز خپل وطن ما ملي خاتون راوړي کاغذونه راوړي درخواستونه راوړي دي صاحب در دې بابت کې ملي دوی موږ له ترخېتی کارونه وکي خو شو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته چې ملا رازو ورځ بناري تیر کو او پمن نه مې څوره مې من او تاسو کو دلته چې پراسي را تدا وای چې بس نن میټینګ لا لاړو نن دغلا لاړو نو پېښ کایم نه پوي ملاقات نه را کول کی پوي خو موږ به حکومت نه بایکاټ کو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړونه بایکاټ کو دو پروګرام نه بایکاټ کو دو حکومت کارونه نه بایکاټ کو پوي ځکه چې موږ سره ډېر دوز نظر او ډېر خراب نظر را تکي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی کومه
د خیبر ایجنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده. خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د فرهاد شینواری د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته نږدې کیږو. د پوره لسنیمو بجو به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوم. درنګه نړیوالې ورځپاڼې مو هم راخیستې، د هغې مهمې برخې هم دراورو. بیا څو راپورونه دي او بیا د امان الله ناصر د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم تاسو د پاره لرو. اوس د ګړی ستن لس نیمو بجو باندې ولاړه ده. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللی وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطحه کتل شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولې.
جنگ ورځپاڼه خپرې درې کلي کې خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حصول لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړې کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکلي کې د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي. خو په عصري توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړې شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترک که مفادت کونسل پسته د دې خبرې جاج واخستل شي چې آیا د ثبوت د اختیارات او د حقوقو د عین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل د ذمہواری ده چې د ثبوت د حقوقو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کلی کې د وفاقي حکومت ذمہواری ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقوقو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصہ نه ملاويږي چې دغه اصاله وکړي شي او وود دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسوان خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچي کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچي خر په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچي کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچي کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچي اپریشن کې تیزوالی راوستي شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړي شي. ادارې په وینا د کراچي اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسې ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیرې کلي کې پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
سیم حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې وای چې د وبو نشټواله بدلو یو شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یو غواړي د وبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. او د برتانیا ټلیګراف رسپانې بیا د هغه مازور کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان ورته د مرګ سزا اورولې. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهمه برخه دروي.
فورن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلامباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې له همدې وجه آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی لدی قبل زنډول شو چې د مرګ سزا عملی کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وزړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. او اوس هم یو بل راپور، او هغه هم د بنگلادش په اړه. بنگلادش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یکشنبې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال و. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې درته لوې د مې وروسته وړاندې کوو. بنگلادش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسۍ په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یکشنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د ووټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار ځړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یکشنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
فارن پالیسی مجلی په یو لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلادشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس سره اروپایي ټولنې غړي هیواد کرواتیا ته رسیدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانی او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار و چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د ځورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د ځورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د پامیر ساحل راپور موریده. د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګېدلې وي، خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد په ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی وایي د خلکو له ستونزو خبر دی او د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي. سیلاب مسعود راپور رالېږلی.
د سویلي وزیرستان شک توی مسعود کابلیون ویایی چې د خوړو پر ادارې کښې را پېښ مشکلاتو او خودساخته ټیکسونو په وجه دوه ګوڼۍ غله په 15-20 زره کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینی ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
دوی هغه یوه بدقسمتي خوره دو چې 10 جون 2014 نه د باندې کرفیو لګېدلی دو. د دنیا په تاریخ چې دمره اوس دا کرفیو نه دي لګېدلی، ورته خلک انتهایي مشکل وخت راوي. یو د پوره پاک آرمی د راشن په حواله سره هغې خلکې ته یو پرمټ ایشو کړ، 20 ګاډي 25 ګاډي 30 ګاډي روشي هغه شکتو علاقه ته غاله چینه غوړي بغوړي داشي نه وړي. د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل زمیادو پی ټرک 12000 روپے اغنه وخري خو غوندا ټکس دی.
درشک تو یو بلو سدونکای عبد الله دغه خبره پدارنګ مخشه بیايي
شکتو خ
خلق تا دا خواروک سامان نرسی دی انتہائی دا مشکل سی دی مرتبہ دا مرد سے مبتلا کن بچوں سی دا زنانا دی یا گوڑاگون اغیر دا اصل ایک طریقہ نجلی دی
رحیم مسعود چکم دا ٹرک ڈرائیور دائے دا خوارو دا رادارے او خود ساختا ٹیکسونو حال پا دا رنگ وشائی
نیستا اول خو پرمک نی ملاوی دی لسن دا راستر سا کو پرمک سے تیرے سی گے جو کلا پرمک رو دا ملاوی دی میرام شاہ پلٹک کری ہے میزنا دولا ذرا ری پرخ
نمائندہ سفران دے قائمہ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین خبر کا آگوئی ہاں دے دغو قبالیانو لرنی وکڑلا
بالکل صحیح خال کے تار ریسی ویری ہم دے پابن ہاں دے دینا کمیشن و خلی نہ بے انتہا ظلم کا بھی ہاں جو جاؤ سارا او دے نرد ورس پوچھے گلے نہ سارا پکلا کا بند خبر آو کا انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سی
دے شکتو کا بائیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د دوشنبه په ورځ په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوشاله و، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سکتور په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر شوی وي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم سالبه د سلور نوی دی د دې قانون توضیح کیږي.
د خوز بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوز د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې دا تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شو یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زراعت د صدقه نه رقم کینه وکي ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
د یادونه ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پاملرنې تور نه ویوي چې د برخه ته لکه سرنګه چې خای توجه نه کیږي.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام کوه او نس پروګرام ته پام وکړئ.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پنټ کی سرګردانه ل ایزی لوډ نه بیزاره او ل فیسبوک نه اوازار اوریدونکو ستاسو د نور بوریت او دغت د پاره حاضر دی ګورګین جان مرچکه د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به مو په سر کې دردونه شي، ډیر به مو غمونه شي، په لړزان به مو زړونه شي، شک شک به مو غوګونه شي او په ټک ټک به مو غاخونه شي. ایران خان یواری بیا د درنو جلسو او جلوسونو دړکا ور کړی ده. حکومت یو ځلی بیا په جټکو ده. د وزیر اعظم سر یواری بیا پر جی دو ده. پارلیمنت بیا په دیکو ده او پبلیک یواری بیا په جړی دو ده. ټول پبلیک نظر خیم په پبلیک کې نوی کل یعنی موبایلی او پی کی جی ځوانان د فیسبوک عاشقان او د حسین شیدایان خو خوشاله دي چې در نی بوي بنگړی بوي جلسی ناری او تماشی بوي غریبان بیا په دې خوشاله دي چې لفافې بوي پراټې بوي غورمې بوي او خرچې بوي خو په دغو ټولو خلکو کې یوه طبقه بیا په دې پریشانه ده چې کچری بوي او هغه طبقه ده چې د ټولنې کچری ټولول د دوی ذمېداري ده هر څوک چې هر څومره خوري او غورځوي جاړو کول او صفایي د دوی په ذمه وي ګرانو کتونکو نن دا ګورو چې دا درنې ولې کیږي یو یو انتخاب درې درې واره ولی کیږي د نیمنو نیمنو ناری ولی وحل کیږي حیران خان ولی په ټوپو دے حکومت ولی په جټکو دے د دې ټولو شکایتونو مې کما ده الیکشن کمیشن چې نوم یې کمیشن شي نو د کمیشن سره ټینشن خو خامخا وي د دې محکمې مشر دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې موجود دی توتکۍ مرک باڼه ده دعا به کوو چې دلته څه ګډبړېشن نشي جوړ او دا مرکه په خیر او خیریت وشي او دی زموږ سوالونو ته صحیح ځوابونه ووایي نو تاسو توتکۍ او الیکشن کمیشن
سر مونگ تاسو تا پا سٹیڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کی خراغ لے بایو
او مائی گاڈ مونگ دا خپل الیکشن تے ٹینشن او بیاد الیکشن تے گڑبڑیشن نا تنگو تام دل تا ٹینشن او گڑبڑیشن ترا او خلم
اوہو تاسو بے پکم ٹینشن کی آست ستاسو خو فارمولا دا چوائے ٹینشن لینے کا نا ہی دینے کا ہے
اوہو دا کمی ورزی نچی دا گا ایران خان پیدا شوی دی او دا گا تاریخ با انصافی جوڑ کرے دی که خیل اکشنو گو که بد که فیر اکڑو که انفیر بس وی نیمانو تی نیمانو
نا نو تاسو خوم خدنده وحی سم الیکشن خو تاسو هم نکوه دا سایکل وطونه دا موٹ سایکل پا دبا کی واچوه دا شیر وطونه گیدر تا ورکه او دا گیدر دا پرانگ پا غاڑا وروزدوه دا خوب ایمانی دا کنا
تو تکو تکو آغا مطل دی نده او ریدلی وی چی سنگه ابا آغا رنگه کبا جیسا دیس ویسا بیس چی سنگه پاپولیشن آغا رنگه الیکشن
تاسو خدای الیکشن د مخه څخه اعلان کړو چې امیدواران مدر 15 لک څخه زیات پیسې نه خرڅوي دلته خو خلکو در 15 کروڑ زیات خرڅ کړلې
اے بدنیتی ستا ولی نیت بد دی خپل پیسې خرڅ کړې دي ستا نه خرڅې دي
نه نه زمانه نه بیا خستې
تل ریچ شي چې در نوابه اخلي خپل ډوډۍ په ګنده په پیازو پسې پریشان یاست
ډوډۍ په ګنده نه پیاز په ګنده په ډوډۍ پسې
و ایک ہی بات ہے منی غوګ لدی خواونی سا یا لدی بلی خواونی سا خبره یې وده ته ولې د دې غریبانو دښمنه جوړ شوی ستاسو خیال دی زه نه یم خبر چې دوی د 15 لکه پر ځای 15 کروڑ خرڅې کړي دي
نه چې خبره به نسی ولې نه
پرېږده منی چې پیسې خرڅې کی زکات خو ورکوي نه دا غریبان خو یو څو ورځې په ماړه نس روټۍ وخوري سیاسي کارکنان به څه بیلنس جوړ کړي مڼې دا که یو وار یې اسمبلۍ ته لاړو بیا ما او تا څه ترې راخیستی شو که نه زما هم په دا الیکشنو کې ګټه ده چې په دا هر حلقه کې الیکشن وي ما ماته چاپاخانه ور خلاصه کړم اشتهارونه چاپی کاکا ته د فینافلیکس د بورډونو مشین ور ولګوم د سلو کار په 1500 کوي بابا مې د دیګونو دکان خلاص کی او مور مې اشپزوي دیګونه پخی دومره روپۍ وګټو چې تر بل الیکشن د هر ټینشن نه آزاد شو
او چې الیکشن اوسینو بیا په دیشانو سکوي
حیران خان دی خدای لري بیا د بلې حلقې ممبر نه اهله شي د هغوی حلقې ته شفټینګ وکړو
نه نو دا شان د نورو سره نشته خالی ستاسو سره شته
ټولو ممبرانو ته په اوله ورځ وارنینګ ورکم
څنګه وارنینګ
مڼې لکه هغه ډاکټران چې مریضانو ته ورکوي چې وایي دوایي سامنې والې میډیکل سے لینا د هغو سره د دوی کمیشن چلیږي که نه مونږ بیا ممبرانو ته وایو چې اشتهارونه به دلته او دیګونه به هلته پخوي هو که کامیابه کیدل غواړي نو بس مجبور شي خبره خو منی
او که خبره نه ومني نو بیا
بیا نو په انټرویو کې داسې تپوسونه ځینې وکړو چې د یو جواب یې هم نه وي زه کاغذات یې ډک شي
نه نو څنګه سوالونه ځینې کوې
نه نه ته پریشانه کېږم بس دغه د درې په اړه ترې نه وپوښتو
څه شی د درې پاړه يم نويز دا
ته خدا جي خبري کي لکه په يورپ کې چي مني کي د درو پاړه زده وای نو ټيچر بنو لګېدلې دلته چې د چا پاړه نويز دا هغه الیکشن ته راځي دا تر ټولو اسانه کار دی کار کم انکم زیاده
نه نو تاسو خو د کلوالا او د سورۃ الیاسین هم تپوس کړی و یوار
نو تاسو ګناه خو نه کو کنه زمونږ د دغو تپوسونو برکت دی چې نن کم از کم د وزیر داخله کلوالا خو ایزده ده د تیر وزیر داخله په کلوالا کې سوارلس غلطیانې وې پخوا صرف د مسرت شاین سورۃ یاسین ایزده و نن سبا ټوله زمونږ له ویرې آیت الکرسی له احتیاطان یاد کړی وي حالانکه چاته وایم زما خپلم دا نه دی ایزده نن سبا یې له مولانا فضل نایران صاحب نه ایزده کوم حالات خراب دي توتکو چې له کوره راوځو او دفتر ته ننوځو دوست دښمن د اجکل کوی پته نه وي پولیس ویده وي رینجر ستړي وي سیکوریټي مشینان خراب وي په سیکوریټي ګارډو کې ډیزل نه وي په دغه آیت الکرسی به ځان خلاصو مڼې ته هم زده کړه د رپورټرانو هم نن سبا عمال ښه نه دي بښنه غواړم حالات ټیک نه دي
اوهو تما پرېږده مړه چغله نه یم د باچا نه ویریږم
او بیوقفی او بیوقفی دا خدا کی زمانے متل دے چی شریف باچا بو غلب نیول نن سبا خو غلط باچا نہ نیری گی ولی چی سلویخت غلدی او علی بابا مشر دے علی بابا 40 چور نن سبا شریف خلگیری گی لباچا نہ بس سرکاری دفتروں کی دی نہ دلی دلی چی سو کمیشن نہ اخلی پا غلط کاغذ دسخط نہ کئی پا لینا او دینا سر نہ خلاصی نہ خپل خوری او نہ بل پریگ دی دا غزہ یا خو قبرستان وی او یا بیا ریگستان
ریگستان؟ سم مطلب؟
ترانسفر تو تکو ترانسفر ترانسفر دا سی ریگستان تو کی چی نہ بندوی نہ بندی دی ذات نہ اوبوی نہ بجلی نہ گیس وی نہ روٹے بیانو دا بیچارہ یا خو دا غ قبرستان شی او یا با قول دا دوی انسان شی
انسان شی څه مطلب
د دوی پلار روان شي کمیشن ته انجکشن وای رشوت ته غنیمت وای تور ته سپین وای اولو ته رنگین وای الله الله خیر سلا پرموشن هم دیو شي او کمیشن هم
نو ګرانو او د خپل پروموشن په انتظار اوریدونکو که تاسو هم غواړی چې د کلندر نه ډرایور شي د کمپیوټر نه ډاکټر شي د کرکټر نه منیسټر شي نو سر خلاص کی هو کې نه خلاصوي حاکم شلغم سیب د وګ او سپګمی شي نمبر ډایل کی او د خپل پریشانیانو حل ترنه تپوس کی نمبر دی 000000000
حکیم صاحب واکیم صاحب شوگر بلڈ پریشر برین ٹیومر ٹول را پوری سویت
یا خودی ایماندار تر تنخواہ زیادہ کار کے یا بیادیر با ایمان نی بولا در پسید اے دا ملک ناپرسان دی درمیانہ راستہ نکالو او جوڑ توڑ ساز باز بارگیننگ کچھ لور کچھ دو جان چڑاؤ ڈیمبو اڑاؤ
حکیم صاحب حکیم صاحب وام دسڑے میں ڈوڈی ڈیرا خورے سپا وکما
چه دسترخان خور که غیبت شروع که یا جگره گلی شروع که یا فرمایشونه چه ته ده دم اغزه خوری نو اغا بروته اولی نخوری ها؟
حکیم صاحب و حکیم صاحب رشتان نگردو لارو گنجای سوما
چی گنج تا زینو گنجای که گی خوبه پا دقه گرانی و دقه ناانصافی که داده سر ویختان خو خیر ده دا دیر پریشانه نمی دا گیری و بریتونو ویختان لاو لارو پر سر چی ویختان نوی خلق گنجای بولی او دا نور ویختان چی نوی هغه بیا سپیرکی بولی. او پام کوا پام کوا چی سپیرکی نشی گنجی لخیر ده پام کوا.
De Sandero Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یکشنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.